السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پهل په خبرونو کو د طالبانو دفاع وزیر قطر ته تللی دی د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ایکس پاڼه کې لیکلي ملا محمد یعقوب مجاهد په پلازمینه دوحه کې د قطر په بهرنیو چارو وزارت کې د دولت له وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره کتلی دی د مجاهد په وینا په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې شوې دي او له قطر سره د افغانستان په خواخوږۍ او حمایت تاکید شوی دی اسرائیل تیره اونۍ په دوحه کې د حماس پر دفتر هوایي برید وکړ چې له امله یې د دې ډلې 15 تنه ووژل شول د قطر د پوځیانو یو غړی هم په هغه برید کې وژل شوی و تر دې پیښې وروسته پرون په قطر کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې ټولو د قطر ملاتړ وکړ او د اسرائیل برید یې وغانده د طالبانو حکومت په بلخ کې انټرنیټ محدود کړی دی د طالبانو د والی ویاند حاجی زید تیره شپه ناوخته په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي په بلخ کې د فایبر اپټیک خدمات د دوی د مشر ملا ایبت الله اخوند په امر په بشپړ ډول ځنډول شوي دي د حاجی زید په وینا د دې پرېکړې هدف له منکراتو څخه مخنیوی دی خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي د بلخ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د انټرنیټ له محدودیت سره د یو ورځني فعالیتونه د بانکداري سوداګرۍ او آنلاین زده کړو په شمول ګډوډ کړي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري په دې غونډه کې به د یوناما مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي د افغانستان په اړه د امنیت شورا په تیرو غونډو کې د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو پر ضد د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنې شوې او تلي ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو له ورکړې پرته سوله او ثبات نشي راتلی د امنیت شورا سبانۍ غونډه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنګلاديش لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د دوبۍ په شیخ زاید لوبغالي کې پیلېږي افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یو لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن په دې جام کې دویمه لوبه ده بنګلاديش به بیا دې جام کې تر اوسه دوه لوبې کړي سریلانکا ته یې بایللې خو له هانګ کانګ څخه ګټلې ده امریکا د بارونی چارو وزیر مارکو روبیو نن دوه ته لاړ مارکو روبیو قطر ته تر تګ مخکې له دغه واده وغوښتل چې د غزې په مسله کې د منځګړیتوب هڅو ته دوام ورکړي روبیو د تلابیب د بنګورین له هوایي ډګر څخه دوه ته د لوتنې پر مهال خبرې لاندې ته وویل موږ به له قطر څخه وغواړو چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او پریکړه د دوی په لاس کې ده چې د تیرې اونۍ تر برید وروسته غواړي داسې څه وکړي کنه د امریکا د بارونی چارو وزیر زیاته کړه قطر د نړۍ هغه هیواد دی چې همدا صلاحیت لري چې روغې جوړې ته لار هواره کړي روبیو یو ورځ وروسته تر دې قطر ته ورسید چې په پلازمینه دوحه کې د عربي اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې پر دوحه د اسرائیل برید وغندل شو په قطر کې د اسرائیل د تیرې اونۍ د برید په ترڅ کې د حماس ډلې 15 غړي وژل شوي وو او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه د فلوریدا په فدرالي محکمه کې عریضه کړې چې نیویارک ټایمز او د هغې څلور خبريالان باید د 15 میلیارد ډالر ورکړي په دې عریضه کې د 2024 کال تر انتخاباتو مخکې خبرو شو مقالو او یو کتاب ته اشاره شوې چې د ترامپ د بدنامۍ او سپکاوي لپاره مطالب پکې خبرو شوې ولسمشر ترامپ په خواله رسنې تروت سوشل کې نیویارک ټایمز په دروازه تورنه کړې اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړی دی چې نیویارک ټایمز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي ترامپ تر دې مخکې هم د یو شمېر نورو رسنیو لکه وال سټریټ جرنال پر ضد دعوه کړې وه
دازما حق دی د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونۍ خبرونه
دا زما حق دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم نن د سپتمبر 15 د دیموکراسي یو ولسواکي نړیواله ورځ ده د نړۍ اکثره ګڼ ولسواکي هیوادونه دا ورځ چې ملګري ملتونه یې بنسټیز بشري حق بولي لمانځي خو په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان وایي د طالبانو پر واکمنېدو سره له دې هیواد د ولسواکۍ ټغر ټول شوی او د دوی ډېر حقونه تر پښو لاندې شوي دي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د لویدیځ د شاوخوا 12 ښکېلتیا په موده کې په دې هیواد کې د دیموکراسۍ د غوړېدو او بنسټیز کېدو لپاره ظاهرا ډېرې هڅې وشوي خو آیا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ څرک لګیږي یا په بله معنا د ډیموکراسۍ هغه مفاهیم چې له بشري اساسي حقونو سره تړلي دي او ډېر پرې تاکید کېده آیا نښې لیدل کېږي مخیله دې چې په دې اړه خپل میرمنو سره بحث وکړو. په دې اړه مو یو تفصیلی راپور چمتو کړی. لومړی به دا په ګډه واورو او بیا به وروسته خپل میرمنو ته ورسو. دې خبرونه ته مو د ښځو د حقونو فعال انارګل زیرک او دغه راز سیاسي څېړونکی قریب الرحمن شهاب میلمه کړی دی.
دیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې خای په دې ورستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډیر کم وګرځي او یا هم بيخي هري سوي وي. د حق چې د طالبانو لتیری دوري ورسته په تیر شلو کلونو کې د نوی اثر د پایل شوار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوي کېدلې. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنگ بایللې دی. یو شمېر افغانان تیر شل کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا دیموکرات دوره بولي او وایي چې ورو ورو یې حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول. خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یوې اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تېرو شلو کلونو کې نسبتا دیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف سوي دي.
افغانستان که څه هم ستونزې ولي خو خلکو لږ تر لږه ډېری عزت د بیان د ازادۍ حق لرو ښه د ښوونځیو پوهنتونونو ښار ته تللی شوی. طالبان تر واک لاندې اوس هېڅ ډول ولسواکي نشته. ټولې پرېکړې د ویډل په لاس کښې دي. د خلکو غږ نه اورېدل کېږي او ښځې تر ټولو زیانمنې سوې دي. نه ښوونځي ته پرېښودل کېږي، نه پوهنتون او نه کار ته.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واک ته رسېدو سره د خلکو رایه او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي. رسنۍ محدودې شوې دي. مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجر دي. نه یوازې زه بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي. زموږ هیلې، موخې او حتی مسلکي ژوند پرې متاثره شوي.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید غږ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تېر شل کاله آیا رښتیا افغانستان کې دیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود و؟ د سیاسي چارو شنونکی او د تېر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
دور کې البته ډېر مسایل د دیموکراسۍ د تقویې لپاره یا د ولسواکۍ لپاره رامنځته شول چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي. د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې ترسره شولې. البته مشکلات موجود و، دې کې شک نشته دی، اما خلکو خپل آواز اوچتولی شو، د بیان ازادي یې درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون د حاکمیت خواته روان وو.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13مې نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انتونیو ګوتریش په حواله په خپل ویبپاڼه لیکلي چې ډیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور له لارې خپلې ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2015 کال د سپتمبر 15مې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ګوتریش له قوله د شعار په توګه لیکلي چې ډیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون له لارې ځواکمنه کېږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادې، غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا ډیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان لپاره د تېر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داودزي ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکی وباله او ویې ویل چې دوی پر خپلو کړنو هم افغانان زیانمن کړي او هم یې په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پوښتنو لاندې راوستي. ښاغلي داودزي وویل
فعلي زورواکه نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري. ملت ته د هېڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار، ښه حکومتداري غواړي او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپلو نمایندګانو د لارې. خو د یو تم فعلي زورواکه نظام احترام نه ساتي. همدارنګه نړیوال هم ورته توقعات لري. اوله توقع خو دا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوا د ملت حوصله کېږي شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یوه پروسه ده او یوازې د نړیوالې ټولنې ملي حاکمیتي ارګانونو مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسۍ مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د یوې بېلګې په توګه یادوي او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکوې په ټولنه کې ځینې حکومتونه هغه ځواک شته چې پر وړاندې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمیع یوسفزای په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه باندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه منځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رائے کولای شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولای شي. اوس ته ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف د طالب د کړنو خلاف د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي بیچارهګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دی دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د حکومت ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیره یې سخت دریځ دي. د غرض ملي شورا یا مقننه قوا یې له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي او آیا دا کړنې د افغانستان سربېره سیمه هم اغېزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومتولي هم څېړي او تبصرے پرې کوي، ازادي رادیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغېزمنه کړې ده.
تعبیر شدي کوي چې دا غربي پدیده ده، نو دا سمه خبره نه کوي. خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې بهر نه چا پاستورتي یا سوشلي تشاورار دي، هغه نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. سیمې باندې تاثیر مخکې شوي دي، ټی پی یا نور سازمانونه راغلي دي. هلته کوم تاسو ګورئ چې د جنکو مکتبونه چې دي په هغه په حکم فشارونه شوي دي او ښځو ته د یو قسم ته قرض بندیز کېږي.
که څه هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې یوه سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره سم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په 9مه نافذ شو.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په اړه تفصیلي راپور مول ازادي راډیو واورید. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو ویل، دا خبرونه زما حق دی. پر دې څرخی د خبرونې ته مو د غراز د ښځو د حقونو فعال انارګل زیرک، د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب هم ملم کړی دی. زموږ دواړه میلمانه را سره وصل دی. دغه راز تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې کولی شئ په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې له لارې کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ. 4020230011 دا شمیره بیا هم تکراروم، د واتس اپ شمیره ده 4020230011. یو مخیل ده چه تاسو تا واردر کوز مک دوارو میلمنو تا باورسو دوارو میلمنو تا خراغلاست وایم لمرای با ده خزو ده حقونو فعال انارگول زیدک تاسو تا در شو په دې راپور کې مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې یا د ډیموکراسۍ د ټینګېدو د هڅو په باب د عادي افغانانو دغه راز د چارو د پوهانو نظرونه واورېدل. کراشه دې خبرې ته چې ستاسو په نظر تاسو له کوم هغه مهم حق څخه نن ورځ به برخی ویچ پا تیر دول سیزو که مو حق حق در لود
اوزو بالله من شاکر مدیجیم بسم الله الرحمن الرحیم زنار کل ازیره دی آزادی رادیو لیلاری نه اول پا اول قدم که اخبال سلامون تاسی ده بیای تاسی ده استودیو لیلاری نه طول اولیدون که تورانده کومه تاسی دیر خطی که تمیشاره وکره موږ او تاسې باید اول په دې باندې بس وکړو کنه ورسه په یو هیواد کې یا په یو کشور کې ساغل ته تعلیم او سفر کې ضرب وي او هغه ته تعلیم نه وي هغه ته خلک به دیموکراسي څه وپېژني. حتی د اوسو شکر الحمدلله زه درته ووایم چې اوس خو بخیر تعلیم دروازې بندې دي، یعنی بخیر هغه څه چې د خلکو زده کړو زده او هغه هم د خلکو له ذهنونه وتلی دي. خلک مطلق بېسواده سوی دي په دغه څلورو کالو امارات دوره کې. حتی په جمهوریت کې ما خپله وظیفه کړی، ما تقریبا شل پنځه ویشت کاله خپله وظیفه کړی. حتی په جمهوریت کې زیاتره خلک د دیموکراسۍ د کلمې په معنا نه پوهېده، یعنی دیموکراسي تنه ښځو ته راجع کوله، چې دا دیموکراسي صرف د ښځو لپاره او در حال چې دیموکراسي یعنی داسې یو کلمه ده چې د خلکو حکومت د خلکو له منځه په خلکو باندې. خلک په دې معنا نه پوهېږي، ولې په دې چې افغانستان خلک که په درې تقسیم یې وویشو، که یوه عیسه یې تعلیم یافته وي نور دوه تقسیم یې مطلق بې تعلیمه دي. یعنی خلک د دیموکراسي په معنا باندې نه پوهېږي چې دیموکراسي یعنی څه. دیموکراسي یعنی د خلکو حقونه او د خلکو حکومت، یعنی د خلکو ازادي. هغه کوم حقونه چې الله تعالی ورکړی هغه حقونه باید د خلکو نه سلف نه سي، هغه حقونه باید د خلکو نه وانخیستل سي. دیموکراسي په دغه معنا. خو په هغه تېر جمهوریت کې خلک غلطه استفاده کول د دیموکراسي د کلمې نه، او اوس خو بیخي مطلق که څوک دیموکراسي ووایي بس په مرمۍ به یې ځواب ورکول کېږي. خو ما افسوس په دې راځي
اغلی زیرک دا خو درسته ده. رازو دی خبری تا چیم پا تیر دی جمهوریت پا دوره که ظاهرن پا تیر بیا میرمونو هغه حقونه درلودل چې نن ورځ هغه حقونه نه لري. مثلا د کار حق درلوده، د زده کړې حق درلوده، نن ورځ دغه حق نه لري. د تقریبا د آزادانه سفر حق درلوده له کوم محرم پرته او ځینې داسې نور. څه وشول چې دغه حقونه چې په تیرو شلو کلونو کې شاوخوا په یو ډول باندې په افغانستان کې عملي کېدل هغه حقونه فکر نه کوي چې اوس ډېر په تېره بیا ښځینه طبقه ترې بې برخې ده؟
زه تاسو په خبرو باندې پوه شوم. تاسو بس په دیموکراسي په کلمه باندې ده کنه، یو د حقونو خبره ده او بل د دیموکراسي خبرې دي. بالکل دا یو واضح خبره ده. سلمان په دوه ګوتو نه پټېږي. ما خپله شل پنځه ویشت کاله وظیفه کړی، تعلیم یې کړی، حتی موږ کورنۍ موږ خپلوان، حتی د دغه کوم ولایت کې چې زه اوسېږم د دغه پېغلې جینکۍ ښځې ټولې وظیفې کړی، ټولې تعلیمونه کړی ده. او هر یوه کولی شو په ازادانه توګه د کوم مشکل سره به مخ شو خپل د حق غوښتنه به یې کول. حتی ښځې دومره حق لرله چې څه مشکلاتو سره به مخ شو ازادانه مظاهرې به یې کوله، سلامیز مظاهرې به یې کوله، څوک یې مخه نه شوی نیوی. یعنی هغه حقونه نه و تر نیول سوی. خو اوس بد پښتانه زه درته وایم، ګوره که زه دغه پلان ټول په عمارات باندې واچوم، زه د قتل په عمارات باندې دا پلان اچوم. ګوره د عمارات څه ده؟ دا د بل چا د لاس لاندې ده، دا د بل چا د واک لاندې ده. کنه ګوره مثلا یو افغان ښځه مثلا په آزاده نه سي ګرځېدی. خلیلزاد خپل ښځې سره راضي په افغانستان کې سرتور سر ګرځي، دغه امنیت عمارات له خوا نه نیول کېږي. آیا دا کار څوک کوي؟ تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې دا کار عمارات نه کوي، دا د بل چا کار ده، دا د بل چا پروژه ده چې په افغانستان باندې تطبیق کېږي. نو دا به په مرور او زمان باندې به دا هر څه سم شي. ګوره موږ او تاسو دا ټکی په نظر کې ونیسو، شل کلن حکومت جمهوریت چې دوه پنځوس دولتونه ورسره همکار وو، سره هغه ړنګ شه. کنه مثلا کېدای شي په غلطه لاره به روان وو،
نمو به تاسو باید هغه د تیر کارونه عبرت واخلو.
بله
خو بختانه بعد وختانه چې د پردی لاسونه دی، د پردی لاسوونکی دی، د پردیو خلکو کار دی. ګوره ترامپ خپل غوالي خپل ولایت کې خپل هیواد کې مکتبونه جوړ کړي او غوالي په افغانستان کې مدرسې جوړ کړي. دا خبره صبر عثمان تر مزکه پوری فرق لري. دا څوک یې خدا بهرنیان پی د بهرنیان هم د بل څه د لاس لاندې
دی. باندې ورسره بیا هم بحث وکړو. مننه اغل زیرک. بله قریب الرحمن شهاب تاسو ته بدر شو. مخکې اغل زیرک هم اشاره ورته وکړه په تیر جمهوری نظام کې د ډیموکراسۍ د غوړېدو لپاره یا د ډیموکراسۍ د بنسټیز کېدو لپاره ډېرې هڅې وشولې، د ډیموکراتیکو بنسټونو د ایجاد لپاره، د انتخاباتو، د بشري حقونو د لپاره ډېرې داسې ادارې جوړې شولې، مدني ټولنې فعالې شولې، د بیان آزادي، د کار او تعلیم حق تقریبا په افغانستان کې تامین شوی و، آزادې رسنۍ راوټوکېدې. له دغو ټولو ټولو هڅو یا د دغو پرمختګونو سره سره نن داسې بل وضعیت رامنځته شوی. آیا هغه څه هڅې چې په تېر جمهوري نظام کې شوې وې د ټولنې سره اړخ نه لګاوه، سیاستونو د سیمې او د نړیوالو سیاستونو سره که څنګه؟
سلامونه جناب نوري صاحب، تاسو ټولو اورېدونکو ته ډېره مننه. اصل کې خبره دا ده چې تر ډیموکراسۍ وړاندې په یوه ټولنه کې د ملت جوړونې مختلفې مرحلې دي چې هغه باید طی شوي او یو ملت په فکري لحاظ باندې دې ته چمتو وي چې د ډیموکراسۍ په شان یو جوړښت هغه پر ځان عملي کړي او یا حداقل په خپله ټولنه کې نهادینه کړي. له بده مرغه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ له پدیدې له اول ورځې ناسم تعریف موجود و، هغه د نهادونو له ادرسه او هم د اشخاصو له ادرسه. له همدې امله ډیموکراسي په هغه شکل باندې چې کومه بڼه یې ده یا په کومه بڼه چې د هغې د طرحانو له لورې وړاندې شوې ده په افغانستان کې نه وه. همدا دلیل و چې خلکو له ډیموکراسۍ سره په ډېرو مواردو کې حساسیت ښوده او په یو ډول باندې له دې پدیدې یو افراطي تعریف موجود و او هر چا به داسې ګڼله چې د ډیموکراسۍ معنا یوه غربي پدیده ده او دا په دوی حاکمي او د دوی هغه کلتوري، فرهنګي یا مذهبي ارزښتونه چې دوی په دې ټولنه کې لري هغه به ترې اخیستل کېږي، چې دا له لومړۍ ورځې یو ناسم تعریف و. موږ د دې پر ځای باندې چې د خلکو په فکرونو باندې یا ډیموکراسۍ ته د خلکو د رابللو یا د هغوی د پوهولو په بهیر باندې کار وکړو، له ډیموکراسۍ نه د ناوړه استفادې د بهیرونو شاهدان وو. مثلا هغه څه چې موږ یادوو د بشر حقونو نهادونه، د افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دنده یې په افغانستان کې واقعا د انسانانو د اساسي حقونو دفاع وه او د هغو اعلامیو ته چې د جنیوا اعلامیه ده یا د ملګرو ملتونو نور هغه اعلامیې دي چې د بشر حقونو په برخه کې شته دي، هغې ته ژمنتیا وه. لیکن دغه کمیسیون د اشخاصو د فردي سلیقو پر اساس څرخېده او حقونه په دې ټولنه کې یوازې هغه څه حق بلل کېدل چې د دوی په ګټه وو یا د دوی د قوم او ژبې او طرف اړوند شیان وو، چې دا په خپل ذات کې یو غلطه پدیده وه او تر اخرې ورځې د جمهوریت تر سقوط پورې د دې د اصلاح لپاره چا کار ونه کړ. دا یو بیلګه وه. هغه مثلا د مدني ټولنو ازادي، دا په د ټولنو ګوندونو او اتحادیو جوړولو حق په ډیموکراسۍ کې یو اساسي حق دی، لکه څنګه چې د عقیدې، فکر او مذهب ازادي ده، یا د قانون پر وړاندې برابرۍ خبره ده، یا د عادلانه محکمو چلند، یا احتجاج او دا مسایل دي. مدني فعالیت یا مدني خوځښتونه هم همداسې یو حق وو. لیکن له دې نه ناوړه استفاده وشوه. تاسو په ټول شل کلن دوره د جمهوریت کې هیڅ داسې مدني نهاد نشه ثابتولی په افغانستان کې چې هغه د واقعا د افغانستان د خلکو د ارزښتونو پر بنا باندې رامنځته شوی. مدني ټولنه په افغانستان کې دا معنا درلوده چې هغوی باید له یوې موسسې پروژه واخلي، بس څو ورځې چېرته یو ورکشاپ جوړ کړي، هغه هم په داسې موضوعاتو چې اصلا د افغاني ټولنې له ارزښتونو سره یې تاریخ نه ګرځولو. مثلا تاسو به هغه قصه مشهوره اورېدلی وي چې په زابل کې د ښځینه حمام لومړیتوب د دوی لپاره د لومړیتوب په توګه تشخیص شوی و. نو آیا فکر کوئ چې رښتیا هم په افغانستان کې د دې خلکو یا د دې سیمې لومړیتوب همدغه و؟ همداسې دوی ته ورته ډېر نور مسایل و چې موږ د ډیموکراسۍ
بله
لاسطلی مفهوم نه پرته لدی چې ځان خبر کو یا خلکو کې نهادی نکو لغې نه نوړه استفاده وکړه. په کار داوا چې موږ خلکو ته په فکري لحاظ باندې قناعت ورکړو او هغوی ته ووایو چې دغه حقونه چې ته یې اوس نه لرې دا دیموکراسي تا ته تعمینوي او دا به د عمر تر پایه ته لرې. په دنیا کې کوم ملتونه چې موږ نن د پرمختللو ملتونو په توګه باندې ګورو دوی په اوله ورځ دیموکراسۍ ته نه دي راګرځېدلي. دوی یو اوږد مزل وهلی عام د پخواني یونان له د ډیموکراسۍ له بېلګې چې شاوخوا د میلاد نه 500 کاله مخکې ادعا کېږي چې یوه غیر مستقیمه ډیموکراسي وه تغې پورې چې نه راشروع کړو تر دننه پورې مختلفې دورې تی شوي. بیا خلک په فکري لحاظ دې ته آمده شوي دي چې د امریکا د 13مې پېړۍ په هغه قوانینو باندې چې ډیموکراسۍ اساسي بنسټ بلل کېږي یا ورته غاړه کېږي یا په یو ډول باندې خپل تعبیرونه ترې ولري.
لنډ راته ووایه چې ستاسو له خبرو داسې کې برداشت کېږي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې لپاره هغه اساسي بنسټونه نه وو موجود. په بیړه ډېر هڅې وشوې ظاهرا چې افغاني ټولنه پر هغه ډیموکراتیکو اصولو بدل کړي چې لویدیځ غواړي. آیا همداسې ده؟
نه، زما هدف دا دی چې موږ د ډیموکراسۍ لپاره چمتو نه وو او دا پروسه موږ ته په ډېر یو دمي شکل باندې وارده شوه. دا پدیده د ډیموکراسۍ پدیده زه فکر کوم چې وړاندې له دې چې موږ په پوره شکل باندې د ډیموکراسۍ یا د ډیموکراتیک هیواد ادعا کړې وای څو کلونه بعد وخت نیول شوی وای چې خلکو ته دا مسله په اساسي شکل باندې ورسیږي، هغوی اظهار آماده شي، تر هغې وروسته بیا د ډیموکراسۍ په نورو اساساتو باندې بعد تمرکز وشي. یو بلګه انتخابات و، موږ انتخابات د ډیموکراسۍ د اصل په توګه راوارد کړل، ولې د انتخاباتو کومه اساسي میکانیزم چې دی دا موږ وارد نه کړ. موږ د انتخاباتو د شفافیت لپاره هیڅ پروسه جوړه نه کړه. همدغه اساس باندې ډیموکراسي بدنامه شوه او خلکو بیا پرې باور نه کولو، ځکه که خلکو بیا ورې باور کړی وای بیا ډیموکراسي نه بدنامېده. اوس یو چا په خپلې شخصي سلیقې سره انتخابات بدنام کړل، درغلي وکړه، فساد یې وکړ، له هغې سره ډیموکراسي بدنامه شوه. نو زه وایم چې ضروري دعوه چې اول د خلکو فکرونه آماده شوي وای او تر هغې وروسته بیا د دغسې مسایلو په اړه باندې بحث شوی وای.
مننه آغل زیرک، لکه څنګه چې شهاب صاحب په خپل څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ډیموکراسي بدنامه شول، ډیموکراسي نه خلک ډیره کرکه لري، لکلمې نه لبلنه ډیموکراسي سره د بشري حقوقو موضوع هم ډیره تړلې. په تیرو شلو کلونو کې په بشري حقوقو باندې ډیر ټینګار کېده. د بشري حقوقو موضوع نن بیا هم د طالبانو له واکمنۍ سره ډیر راپورته کیږي. لویدیز ډیر پر همدې موضوع باندې ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې بشري اساسي حقوقو تامین نشي. د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل هم له همدې موضوع سره تړلې دي. تاسو مخکې د افغاني ټولنې یادونه وکړه، د ځینو نورو مسایلو یادونه وکړه، یو بل اړخ ته چې اکثرا تاسو ډیر اشاره کوئ چې بهرنی کوم ځواک نه غواړي چې افغانستان په خپل شرایط سره سم د ټولنې سره سم وده وکړي او پرمخ ولاړ شي. کراشه د خبره د بشري حقونه تاسو څه ډول تعریفوي؟ کوم بشري اساسي حقونه تاسو په افغانستان کې د افغاني ټولنې لپاره اړین بولئ په تیره بیا د ښځو لپاره چې تاسو هم ډیره موده هلې ځلې کوئ، په دې برخه کې مو ډیرې هڅې کړې دي او غواړي چې افغاني ښځه له دغه اوسني حالت څخه راوباسي؟
د بشر حق دې په مګ ویل کېږي چې مسلمان نیوه ګوله مړی ورته ورسیږي یا یو اساس کې دی ورته ورسیږي، بس نو دا دې حق څه ګور. الله تعالی بشر ته بشر آزاد په دنیا راغلی، مثلا هغه د ژوند حق لري، هغه د تعلیم حق لري، هغه د انتخاب حق لري، هغه خپل د فامیل سرپرستی د هر شی حق لري، هر څه حق علاوه کړی. خو بدبختانه په اوسنۍ شرایطو کې ټول حقونه تر اخیستل شوی دي. مخکې ما ورور ډیره ښه اشاره وکړه، مثلا د انتخابات څخه د خپل د دیموکراسي څنګه ده کنه. ما په خپل په انتخاباتو پروسو کې کار کړی، ګوره انتخابات ټول درغلي وو. اغه د دیموکراسي د نوم نه خلکو استفاده کول شفاف نه و. انتخابات ګوره شوګ نسیمه او تاسو انتخابات وزن دي ده اخیرا د بهرنیانو لاس وو.
جانکی ری راغله دو سر حکومت موږ او تاسو ټاکل شو اخر پایلې دغه شو او دلته د حقوق بشر کوم ولایت کې سزوان کوم د حقوق بشر دفتر ته ځتللې ما په ورکشاپو کې ګډون کړی زمونه تاسو ولاړ کړی خاص هغه باب کارونه کې وو کنه چې په غرب کې مغاسي کارونه نه وو اول رئیس حقوق بشر مجرم مو بس یو زنانه کارمند به سوونی ول د خپل خوښي لپاره به یونی ولا یعنی هیڅ بشر حقوق نه مراسم کوم او تاسو وایئ چې په جمهوریت کې سل چې سل ټول مثلا صحیح هیڅ شی نه وسی صحیح د بعض کارونه وو مثلا به موږ خواندي موږ خزي به مکتب تر له تعلیم به کوله مثلا د کار حق به لرله دغه خونه نه وتر اخیستل شوی خو بیا په زیاتره باندې ډیر فشار وو دي ته دیموکراسي نه وای دیموکراسي موږ افغانان د غربیانو دیموکراسي به غواړي نه کچیر مثلا غربیان وو غواړي سره ستنه دیموکراسي بیا په افغانستان کې تطبیق کړي دا خو څلوېښت کاله جنگ ده څلور کاله کلونه به تیریږي خو هغه به نه تطبیقیږي هغه دیموکراسي غواړي چې په قرآن کې الله تعالی